د مشال لړیو د نن ورځې نساته خبرونه په روستۍ خبري غړې کې د خپل قربا اسره لمن سلامونه مني. وخت شوه 15 بجې. په دې غړې کې د نور موضوعاتو تر څنګ وري په پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم غونډه روانه ده. دا وخت د غرض د طریق طالبان پاکستان سره د سولې خبري د اپوزیشن ګوندونو خبریالانو لخوا په پاکستان کې د صدرتي نظام په اړه څرګندونه او د نور هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې له بشیر ګواخ خبرونه وو.
د پاکستان ځینو سینیټرانو د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت په مذاکراتو نیوکې کړې دي. په پاکستان کې په تیرو 40 کینټو کې لشپک زرو زیات کیسونه مخې ته راغلي دي او افغان ښځو د ناروې په اوسلو کې د طالبانو حکومت استازو په غوښتنو کې ویلي چې د جنکو ټول ښوونځي خلاص کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په سنټ کې سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکې کړې او ویلي دي چې ناقانونه ډلې تحریک طالبان سره که نورې خبرې کیږي هغه باید له پارلمان د تایید واخیستل شي. د عوامي نېشنل پارټي سینیټر نوابزاده عمر کاسی د جنوري په 40 په بحث کې ویل چې د ټي ټي پی سره د خبرو له وجې به نورې وسلوالې ډلې وهڅېږي. دوی تاسو نن داسې دهشتګردو سره خبرې کوئ نو ځکه دهشتګردي زیاتیږي. دهشتګردو ته تاسو حوصله ورکوئ خو د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې که ټي ټي پی آئین ومني نو دوی به ورسره سوله وکړي. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 9 د یوې میاشتې لپاره اوربند کړی او خو دا ټي ټي پی ونه غځو. دې ډلې تر هغې وروسته بریدونه زیات کړي چې ځینو امنیتي دې ډلې تر هغه وروسته بریدونه زیات کړي دي. ځینو امنیتي سرچینو پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پیلولو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږلی دی او دغه پلاوی د ټي ټي پي د مشر نورولي مسجد سره لیدلی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ټي ټي پي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. د کوهاټ د پولیسو وین فضل نعیم د جنوري په 15 مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوی کس د پولیو ویکسینو د ټیم د ساتنې دنده درلوده چې په جرمی سیمه کې پی ډزې شوې دي. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. پولیسو ویلي چې پلټنې یې پیل کړې دي. د پاکستان صحت وزارت وایي په تیرو 40 ګنټو کې د کورونا وایرس 6,350 نوي کیسونه مخې ته راغلي چې د سره په دې عمل کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 1,301,152 ته رسېدلی دی. وزارت پر خپل ویب سایټ لیکلي چې د جنوري تر 6 پورې له دې وایرسه د وژل شوو کسانو شمېر 9,102 دی خو 1.2 میلیونه خلک ترې جوړ شوي هم دي. حکومت پر خلکو غږ کړی چې د ټول بند څخه بچ کېدو لپاره باید د ډاکټرانو لارښوونې عملي شي. په لارښوونو کې د ماسک اغوستل، ویکسین کول او له یو بله فاصله ساتل شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پلاوی د ناروې په اوسلو کې د بیلابیلو غربي هیوادونو سازو او ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي. د جنوري په 40 شوې دې غونډه کې ګډونوالي د بشري حقونو فعالې محبوبه سراج مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی په مشرۍ پلاوی ته په لیکلي شکل خپلې غوښتنې وړاندې کړې. هغې زیاته کړه په غوښتنو کې ښځو ته حقونه ورکول او د نجونو په مخ د ټولو ښوونځیو خلاصول شامل دي. طالبانو د اګست په 15 د افغان حکومت واګې په لاس کې اخیستې او په اکثر ولایتونو کې یې له شپږم وروسته د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. دوی وایي د شرعي چوکاټ برابرولو وروسته به دا سکولونه پرانیزي. روس پر حکومت تنقید کوونکی الکسی ناوالنی او دغه څو اتحادیان د ترګرو سخت دریزو په لیست کې چولی دي. د جنوري په 20 را څرګند شوی دی لیست کې دغه 15 کسان د خلاص او بهرنیو ترګرو ډلو لکه داعش او طالبانو د کچ په څارنه کې زیات شوی. د روسی قوانینو تر مخه په دې لیست کې د راغلو کسانو بانکي اکاونټونه کنګل کیږي. او نن افغانستان د نیدرلند په وړاندې په قطر کې د 3500 کرکټ سیالۍ کې بالنګ کوي. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ. په 50 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په اوټ کې دوسره 2,450 منډې جوړ کړې. د دې په جواب کې نیدرلند تر اوسه پورې په 12.1 اوور کې 50 رنزونه کړي او کوم لوبغاړی نه دی اوټ شوی. تر دې مخکې 2 لوبې افغانستان ګټلې دي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې بشیر ګوا خلاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال ډو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې ګړې کې اوري دا وخت د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. پاکستان د نقرن ډلې طریق طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د ژوندۍ ساتلو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی وو او د اپوزیشن ګوندونو او خبریالانو لخوا په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو په اړه روانو ګوګوسیو غندنه شوي.
په دې وخت کې د دې نظام د لری کولو او یا د صدارتي نظام راوستلو هڅه کول زه فکر کوم چې دا د پاکستان د وجود سره لوبي کول دي.
د افغانستان له خوستا شمالي وزیرستان ته ستنې شوي وزیرستاني کډوال وای لستون سره مخ دي.
افغانستان نه دا غاړه سي تقریبا 15 تر 20 کیلو کې مي راغلي یو دا څه سره د غرم سره مخ مخ شوي سره د يخني ډیر اده.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لاډیو سره اوسه. اوس هم د خبرونه لومبي موضوع اوریدونکو د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم یا پاکستان جمهوریت غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د وخت په اسلام آباد کې غونډه روانه ده چې پکې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف له لندن په ویډیو لینک برخه اخلي. پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې د پاکستان تر انصاف په مشرۍ اوسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلي او پوز یا اسټابلیشمنت یې تر شا ولاړ وو. دوی له وخت مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي خو حکومت پوز او انتخاباتي کمیشن په تیرو انتخاباتو کې د درغلي او لاسوهنی تورونه رد کړي دي. اوس خبره کو په اسلام آباد کې ل خپل خبریال گوهر مسجد چې همدا وخت موږ د ټلیفون په کرخه دی. گوهر ډیر ډیر ستړي مشي او زمونږ اوردونکو ته وایي چې د پی ډی ایم غونډه دا وخت په اسلام آباد کې روانه ده. څوک څوک غونډې ته راغلي دي او له غونډې مخکې کومو سیاستوالانو څه خبرې کړې رسنیو سره؟
ډیره مننه اصرار. د پی ډی ایم غونډه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې په دې وخت د مسلم لیگ نون په سیکریټریټ چکشزاد اسلام آباد کې روانه ده او په دې غونډه کې نواز شریف او میا شهباز شریف د ویډیو لینک په ذریعہ باندې شرکت کوي په دې غډون کې په دې غونډه کې. او آفتاب شیرپاو سره سره مولانا عبدالغفور حیدری او نور گنشمیر د سیاسی ګوندونو مشران په دې غونډه کې ګډون کوي او دا غونډه د اوسنا سداسي یونیم سات مخ کې شروع شوې ده او دا امکان ظاهریږي چې یو یا دو ساعت به نور هم دا غونډه روانه وي. په دې غونډه کې د حکومت مخالفه د مارچ په میاشت کې چې دوی کم اعلان کړی دی د لانګ مارچ او د احتجاجي مظاهرو په دې اړه باندې مشاورت کیږي مشوره کیږي او په دې کې مختلف تجویزونه هم پیش کیږي. زمونږه د پی ډی ایم د یو غړي سره خبرې وشوي چې نام نه خودلو په شرط راته وویل چې د غونډه کې دوی یو سټیرینګ کمیټي خصوصي کمیټي جوړه کړې ده چې هغه د اپوزیشن او د حکومت مختلف سیزونو ته ګوري او بیا د پی ډی ایم مشرانو ته هغه تجویزونه پیش کوي. هغوی کمیټي هم دا تجویز ورکړې دي چې کدا پیپلز پارټي او د پی ډی ایم په ګډه باندې لانګ مارچ وشي یا د حکومت خلاف چې کم په مارچ میاشت کې دوی دواړو طرفو نه فیصله کړې ده نو دا به ډېره زیاته مؤثره وي. په دې اړه باندې اوس بحث او مشوره روانه ده. لږ سات پس چې کله دا غونډه ختم شي بیا به د خبریالانو سره مولانا فضل الرحمن او د پی ډی ایم نور مشران خبریالانو سره به خبرې کوي او د تفصيلات ته به آگاه کوي.
گوهر څه معلومات لري کنه چې دغه مشرانو د غونډې نمخ کې هم در سنوي سره خبرې کړي که څنګه؟
بالکل. په دې اړه باندې د مسلم لیگ نون شاهد خاکان عباسی او د مسلم لیگ نون ترجمانې مریم اورنگزیب د خبریالانو سره خبرې کړې وې. په هغه کې دوی په حکومت باندې تارونه لګولې وي او خاص کر چې کم د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یو رپورت خور کړی شوې دي په هغه کې چې کم د موجوده د پاکستان حکومت باندې د کرپشن الزامات لګیدلی وو په دې اړه باندې هم سخت خبرې وکړي او وی ویل چې حکومت په خپل حکمرانی کې ناکام شوې دي. د عوامو د پاره حکومت تر اوسه پورې ګامونه نه دي پورته کړي او په دې بنیاد باندې اپوزیشن چې دی دا یو غونډ کیږي او د حکومت خلاف به مونږه سخت اقدامات اخلو سخت قانونه پورته کو زکه چې حکومت د حکومت د کولو قابل نه دی.
ډیر زیات من د مشال دی خبريال وو ګوهر مسجد تاسو معلومات درکول چې دا په اسلام آباد کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم یا پاکستان جمهوریت غورځنګ غونډ روانه ده او تاسو واردل چې دوی کوم راتلونکي مارچ د غیل لپاره تیاری انیسی د مارچ په مارچ میاشت کې کیږي او موږ سره د سیاسي چارو پو او خبرجان له محمود جان صاحب هم دا وخت موږ سره له پیښور د ټلیفون په کرخه دي. محمود جان صاحب ډیر ډیر ستړي شي او زما پوښتنه ستاسو نه ده چې د پی ډی ایم غونډه په داسې وخت کې روانه ده چې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي که حکومت وویستل شي نو په اپوزیشن ته لاړ شي نو بیا به نور هم ډیر خطرناک شي. دغه خبرو ته څنګه ګوري او بیا دې وخت کې د پی ډی ایم غونډه روانه ده څنګه ارزوي تاسو؟
السلام علیکم تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ډیره مهرباني. اصل کې زما خپل خیال دا دی چې دې وخت کې عمران خان خپل د دې خبرو نه کوم اهمیت تکړه راکړ نو د هغه نه یو پیغام ورکړی دی او د هغه نه فوري پسته د هغه چې کوم احتساب لپاره مشرو نو هغه چې کوم استعفا ورکړه نو هغه نه دوه خبرې ثابتېږي. دوه خبرې دا ثابتېږي چې د حکومت په کور کې ارث ټیک نه دی. عمران خان پریشان دی خپم دی او غصم دی او خپل خلکو لم غصه دی او پردول هم غصه دی او چا چې ور سره په راتلو کې امداد کړی هغوی لم غصه دی او هر چا ته یې د غصې بېلابېله وجه ده. خپلو خلکو له په دې غصه دی چې څه ویل چې دا به کومه ونه شو او چې چا راوستي دي چا ور سره ملګرتیا کړې ده. خلک دا وایي چې هغه ور سره چا ور سره ملګرتیا کړې ده نو هغوی نه هم خفه دی چې دا خبرونه راځي دي اوري چې په پاکستان کې د دنه علاوه بل چا سره هم خبرې اترې روانې دي او سیند دنیا نواز شریف په حق لمن دا خبر راغلی چې هغه سره چا خبرې مبرې کړې دي او کېدی شي چې دا خبره هغې سره څه جوړېدو خبرې هم خبرونه مخې ته راغلي وو. بیا د دې نه علاوه د اپوزیشن ته هم غصه دی نو دا ټولو خبرونه د هغه چې خفګان او غصه چې کوم ده نو هغه واضح شوه نو چې کله هغه واضح شوه نو د هغې نه دا خبره یقیني ده په دې وخت کې چې د اپوزیشن جماعتونو د دې وخت کې دوه ډلې په پاکستان کې درې بلکې موجود دي. یو دی پی ډی ایم دی او بل ور سره کوم دی نو پیپلز پارټي او ان پی په بل اړخ باندې روان دي او سپه کې داسې جماعتونه هم شته چې د دواړو سره ملي
نو موږ ځان سبا
پر 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 اندار ګوري عمران خان چې تر زیو د څنګه خبره کیږي نو که حالات ملي جوړیږي نو چې دوی ورته ځان تیار ساتلی دي.
استاسو خبر هم دغه تازه هم راتلم چې یو خو چې تاسو کوم خبره وکړه نو اوریدونکو ته دومره ویم چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او حکومتي چارواکو په وار وار ویلې دي چې دوی او اسټابلیشمنت په یو چپه باندې دي او دغه راز بیا د پاکستان په اوس هم ویلې دي چې دوی په سیاست کې هیڅ قسمه ګوتې نه وهي او اوس راځو دې ته چې څنګه تاسو خبره وکړه چې کومه پوزیشن د هغه خپلو کې سره تقسیم دی یعنی پی ډی ایم په مارچ کې د لانګ مارچ اعلان کړی د حکومت پر ضد بیا پیپلز پارټي په فروری کې کړی دی نو دغه تقسیم یا ویشل شوی پوزیشن ته څنګه ګوري چې دا به حکومت ته سخت وخت ورکړي او بل دا چې آیا د دوی د رایو ځای کېدو څه چانس خو نشته ستاسو په خیال باندې؟
نور زما خپل خیال دا دی چې پیپلز پارټي سره یو ځل بیا نه راځي بالکل کنه ښکاره ده چې ډېر زر نه راځي او عوامي نیشنل پارټي هم نه راځي. هغه غټه وجه دا ده چې د عوامي نیشنل پارټي کلیم دی چې د خیبر پښتونخوا باندې هغې حق دی خو هلته مولانا فضل الرحمن صاحب وایي چې نه په خیبر پښتونخوا باندې زما حق دی او د دې نه تاسو د نتیجو نه هم وګورئ نو څه په کې جمعیت العلماء اسلام چې واغه څه خبره باندې کوششونه بقی روان بھائی اور آصف علی زرداری سے بھوم لگ گیا اغلار پوری کم دے وقت خلق ہوئی تھی وہ پاکستان کے دا غواړي چې بس ولس ته نه کوم چې پاکستان کې کوم مختدره هلکې دي اې مړه خپه نشي او د اقتدار چې کوم دی دا د ممکن دا غواړي خیال دي چې د مسلمانانو بل څه کارو مې راځي شي نه کنه
سم
یو څه خپګانونه دي نو ځکه خپل کوشش ځان تر خپل لیول باندې خپل کیږي جی جی
ډیره زیاته مننه محمود جان بابر صاحب نړۍ مننه وخت را کولو خو وختونه تاسو اردن کو دا موږ سره په پیښور نه د سیاسي چارو پوه خبریال میمون بابر تاسو دوی خبرې واورېدې. دغه راز دوی سره موږ پر دې خبرې کولې چې د پی ډی ایم دغه غونډه چې دا وخت روانه ده دا دوی څنګه ارزوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
بشار لډیو ته وګستې اوس راځو یو بل موضوع ته. پاکستان د ناکانو ډلې ترې طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو. اسلام آباد وایي د پاکستانی طالبانو د ډلې ډیر مشران په افغانستان کې دي او هغه ډلې چې د افغان طالب مشرانو په مرسته د پاکستان له حکومت سره یو موقتی اوربند کړی وو د تیر کال د دسمبر په لومړی نیمایي کې پای ته ورسید، بلکې له هغې راهیسې د ډلې په پاکستان کې بیا حملې زیاتې کړې دي. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوي پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نورولی مسعود او د دې ډلې د مشر تابه شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې ترسره کړي تر څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بیرته راژوندۍ کړي. دا خبره یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. پاکستاني طالبانو له هغه موقت اوربند وروسته چې د تیر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. سرچینو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی چې په ترکیب کې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذ قومي مشران شامل وو د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللی او دوه ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې د تحریک طالبان مشر تابه هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او دوه پسونه یې ورته حلال کړي وو. د دغو سرچینو په حواله خبرې پر دې څرخېدې چې په څه ډول کېدی شي مات شوی اوربند غزول شي او هم د تحریک طالبان د ډلې لخوا د څوارلس کلن تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د یوې حل لارې د موندلو لپاره خبرې دوام ومومي. په دې موده کې په پاکستان کې په حملو او بم چاودنو کې چې د ډېرو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی په زرګونو کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستاني طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوي دي. ویل شوي چې پاکستانی پلاوی د غرض کابل ته هم تللی او هلته یې د حقاني شبکې له جګپوړو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولی دی. خو دغو سرچینو ویلي چې کابل ته تللي پلاوی له حقانی سره نه دي لیدلي او د نه لیدو دلیل هم نه دی څرګند کړی. د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ یو میاشتنی اوربند ټینګېدو لپاره خبرو کې چې څو اونۍ دوام کړی و منځګړیتوب کړی و. خو دغه اوربند د تیر کال د دسمبر په 9 وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د سولې خبرې په پاکستان کې د دغه سخت دریځې ډلې د حملو له یوې نوې څپې سره پای ته ورسېدې. دواړو لورو له یو بل څخه ځینې غوښتنې مطرح کړې چې د ډېرو په عملي کېدو کې پاتې راغلي وو. د پاکستان د حکومتي او چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان پاوز د تحریک طالبان له ډلې سره د خبرو لپاره یو پلاوی په پټه افغانستان ته استولی و. پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې میشت پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تیر 2021 کال په پاکستان کې د سخت دریځو وسله والو لخوا ترسره شوې 204 نوې حملې ثبت کړې وې چې دا د وړم کال په نسبت په شخړو کې 55% زیاتوالی په ډاګه کوي.
پاکستان سره د سولې د خبرو په موضوع مو د نوریاس نوری راپور واورېد. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د باچا خان ولی خان اونۍ مانځلو په ترڅ کې تېر ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې یو سیمینار وشو چې پکې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو پرته د ځینې نورو ګوندونو سیاستوالانو خبریالانو اهم ګډون وکړ. په سیمینار کې د بادشاه خان او ولی خان په مبارزه رڼا چول ترڅنګ په ملکي سیاسي صورتحال او په خاص توګه د زرارتي نظام راوستلو په اړه روانو ګونګوسې او غندن هم شوي. دا تر هغې وروسته چې پاکستان کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای د صدارتي نظام راوستو خبرې کیږي، خو حکومتي چارواکو د دغه خبرې بې اساسه بللې دي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
باچا خان مرکز پیښور کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر باچا خان د ادمی تشدد او د هغه د زوی خان عبدالولی خان جمهوري مبارزې ته سیاستوالو او د هیواد وتلي خبریالانو د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې او دوی په موجوده وخت کې د هیواد په سیاست او د سیمې په حالاتو د زیاتې شوې تندروي د مخې نیولو او د جمهوري پارلماني نظام په بقا او سالمیت ټینګار وکړو. د مسلم لیگ نون مخکخ او د پاکستان د دفاع پخوانی وفاقي وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو لپاره د تودو شویو ګنګوسو ذکر وکړو. خواجه آصف وویل چې د پاکستان په تاریخ کې د پارلماني نظام په مقابله کې په صدارتي نظام کې پاکستان د لویو لویو زیانونو او سانحو سره مخامخ شوی دی.
کله چې دلته څه قومي سانحه رامنځته شوې ده، یا د بېلیدلو تحریکونه چلیدلي دي، یا تندروه سوچ او فکر سر پورته کړی، لکه څرنګه چې د 1980 په لسیزه کې یا د جنرال پرویز مشرف په دور کې ترهګري راغله، نو د دغه ټولو شاته غیر آئینی حکومتونه وو.
خبریال حمید میر هم په دغه موضوع په تفصیل سره خپل نظر شریک کړو او هغه وویل چې د 1903 د پاکستان آئین لاندې په هیواد کې پارلماني نظام برقرار ساتلو کې د هیواد د ټولو ادارو او ولس ګټه ده.
د درې اویایم آئین د پاکستان اخیرنی متفقه دستاویز دی. اوس که څوک دا وایي چې په نوي پاکستان کې صدارتي نظام راولو، نو په دې د اتفاقي رایې لپاره به نه ذوالفقار علي بوټو، نه ولی خان او نه نور څوک راشي. دا د درې اویایم آئین مشترکه کارنامه ده، نو په دې وجه دا آئین په بیا بیا د ماتولو پرته هم بیا بحال شي.
په باچا خان مرکز پیښور کې په دغه غونډه کې وویل شو چې په پاکستان کې کوم خلک د آئین د واکمنۍ، عدمی تشدد او اعتدال پسندۍ خبره کوي، نو د حکومتونو او ادارو لخوا هغوی د بیلابیل ډول تشدد ښکار شوي دي. خبریال سلیم صافی د دستوري ته په دغه اړه تفصیلي وینا وکړه. د غونډې وروسته هغه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
او د ډیر غټ ډیلیبریشن نپس د پارلیمنی نظام باندې د پاکستان د ټول سیاسي قیادت او د ټولو قانونو د اجماع شوی ده. نو په دې وخت کې د دې نظام د لری کولو او یا د صدارتي نظام راوستلو هڅه کول، زه فکر کوم چې دا د پاکستان د وجود سره لوبې کول دي. که د اپوزیشن دپاره هغه وایي، نو اپوزیشن دپاره خطرناک په دې وخت کې دی، ځکه چې نیب د هغوی خلاف استعمال کو، پولیس د هغوی خلاف استعمال کړو، ایف آئی اے د هغوی خلاف استعمال کړه. که د میډیا دپاره وایي، نو خطرناک په دې وخت کې دی، ځکه چې په میډیا یې سینسرشپ راوستو، د میډیا له مالی وسایل دا کړه. نو د میډیا دپاره او د اپوزیشن دپاره خو د دې نه زیات خطرناک نشي جوړې دی، بلکې د عوامو دپاره هم.
خو په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو د ګنګوسو په اړه په اسلام آباد کې د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید احمد نه د جنوري په 28 نیټه په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال خبریالانو په دغه اړه پوښتنه کړې وه. نو هغه په ځواب کې ویلي وو چې دغه خبری اترې هغه هم اوري، خو د حکومتي کابینې په غونډه کې په دغه اړه هیڅ رقم خبری اترې نه دي شوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان شمالي وزیرستان ته ستانه شوی وزیرستاني کډوال وایي چې دا محل د دوی شاوخوا 2500 کورنۍ د ټوچي دریا پر غاړه په ساړه موسم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو ته انتظار لري. د سیمې مشران او د غیر حکومتي ادارو کارکوونکي وایي چې په دې یخ یخنۍ کې له دې بیرته ستنو شوو سره د ګرمو جامو، کمبل، اوبو، نور شیانو بیړنۍ مرستې ونه شوي نو ماشومان به یې د مرګ له خطر سره مخ شي. بل خو حکومت وایي چې له افغانستانه له ستنو شوو کورنیو سره یې والله مخه مرستې کړې نورې به هم وکړي. تفصیل له مجبه برارو.
د افغانستان نه پاکستان ته ستانه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د ټوټي دریاب په غاړه د شنه اسمان لاندې پراته دي او حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مدخیلو او سیدګۍ دي او په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب پوځي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته وړېدلي ول. د 2021 کال د دسمبر په 10مه حکومت د دغو څه د پاسه 5000 کورنیو خپلو سیمو ته د ستنولو وروستۍ مرحله پیل کړې وه. د قدرتي افتونو سره د مبارزی د صوبایي ادارې چارواکو د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه کډوالو ته په غلام خان بندر خوراکي او د غیر خوراکي توکو ترڅنګ د ټلیفون سیم په ذریعه به هر میاشت 2000 روپۍ نقدي ورکوي. خو د جنوري په 15مه د ټوچي دریاب په غاړه سره د خپل کورنۍ د یو لسو غړو استوګن معظم خان وای چې د راستنېدو نه پس په دې واورین موسم کې د سختو ستونزو سره مخ دي.
افغانستان نه دا غاړه تقریبا 15 فر د سایک سیلی کې می راغلی یو
د پاکستان نخ پریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون د جنوري په 10مه په خپل راپور کې لیکلي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو، رزمک او شوال ترڅنګ په خوف شاسیمو لکه کورمه او جنوبي وزیرستان کې سخته واوره ورېدلې چې له وجې د تودوخې کچا منفي ته غورځېدلې. خو د ساړه موسم ترڅنګ یو بل کډوال عنایت خان وایي چې په دغه سیمه کې د سکولو اوبه هم نشته. په شمالي وزیرستان کې د یو غیر حکومتي ادارې کارکوونکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودلو په شرط مشال لري وته وویل چې که د ټوچي دریاب په غاړه د دغو کډوالو سره په بیړنۍ توګه مرستې ونه شوي نو په سوونو ماشومان د ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. حکومت وایي چې د دې کډوالو لپاره په بکخیلو کې یو کیمپ جوړ کړی او هلته هر ډول سهولتونه برابر کړي. خو د افغانستان نه راستون شوی مقبول خان وایي چې د بکخیلو کیمپ چارواکو ورته ویلي هلته وار له مخه په زرګونو کډوال اوسیږي او نور ځای پکې نشته.
ما کورنۍ غونډه راغلی ده میز تقریبا ولالم د پټه نه لګیږي او ما پولیس کې چې حکومت ته خبره تا وکړو چې هیڅ میز د کلا باد ولازي یا سیسکولا باد ولازي یا لاس باد ولازي هغه د حکومت پولیس کې میز او میز تاسو نه راته څنګه شکړلای د غریبات نه دغه په درځي کې په تنارې کړولي چې خلک چې په همیز حکومت نه درګدي ایک دا کې کډوال دا نور چې مخ ته غلي دي دا سال ډیر کله چې هغه نه سره دي چې هغه په کوم کې نه دي.
د سیمې یو مشر ملک رحمت غلام د جنوري په 15مه مشال لريو ته وویل چې حکومت سره د یو جرګې لاري د دې کډوالو ستونزې شریکې کړي خو تر دا مال حکومت دوی سره مرستې نه دي کړي.
د شنه اسمان لاندې زندگی دروي بس غریبانان دي مجبور دي او ټینټې نه کې ژوند تیروي دوی سره هیڅ قسم مرستې نه کوي بس صرف وزیر پاین غلام خان باندې رجسٹریشن کی او هغه تر اوسه پیر پیسې نه دی ته ملاو شوی لکه نور متاثرین دي کی مې 12000 منتی یک سی ور سره دا سره یو ټینټ ور کوي دوی دی درې داسه وړه بستر دی او یو سپنج وته بس دا شاینه ور کوي نور دیتا حکومت هیڅ قسم توجه نه ور کړی او نو د مشتره بادامونه رفتا کو مشو بار بار پر سوشل میډیا باندې
خود جنوری په 15مه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې کډوالو د ستونزو نه خبر دی او هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل کړي.
آی ډی پیز لپاره د ټرانسپورټ فیسیلیټیز چې د نا د ګلون کیمپ پورې مونږ پرووایډ کوو د دې سره سره چې څومره زمونږ ان ایف آیز دی پاره کې ټینټس میټرسز بلانکټس کچن سیٹ او نور چی سمرا دا ضرورت شیزونه دی اٹول ورطا پا زیرو پاند بانده هینڈ ور کی گی چی کم زمونگا سیم ایشو کی گی پاگه که 12,000 روپی دا منتلی سسٹیننس الاؤنس او 8,000 روپی دا فود الاؤنس چی دی آغا هر فیملی دا چی دینا آغا ور کرده کی گی کم چی پلس پنزل سورزو که چی دینا آغا ریچارج کی گی اپرشنل آئیس کی گی او دا دیرو فیملی چی دینا آغا وس اپرشنل شوی دا آغو تا دا آغا پایسی چی دینا آغا ترانسپر سلسله چی دینا شروع دا
دا شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر شاہد علی خان وو ویل چی پا افغانستان کی میشتا پا پینزه درا سلور و سو کورنیو که تر دا محال سلور درا او سل کورنی راستنی کردی دی او دا پا خبره دا گولانو کیمپ نپس با هغه نور کورنی هم راستنوی چی دا افغانستان نور سیمو تا کډوال شوی دی
بشار لڈیو تو گوگست لمجد بابر مو راپور وارد دا چی دا وزیرستان کډوالو پر ستون زبانی اوس وقت شوی دی پینسنی بجی لشرگواخ لن خبون رو
پاکستان په سینټ کې سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکی کړي او ویلي دي چې ناقانونه ډلې تحریک طالبان سره که نورې خبرې کیږي هغه باید د پارلمان د تایید وروسته وشي. د عوامي نېشنل پارټي سینیټر نوابزاده عمر کاسی د جنوري په 13مه شوي دې بحث کې وویل چې د ټي ټي پي سره د خبرو له وجې به وسلوالې ډلې نورې وهڅېږي. خو د کورنو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې ټي ټي پي سره به هله مذاکرات وشي چې د پاکستان آئین ومني. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 9 د وی میاشتې لپاره اوربن کړو خو دا ټي ټي پي ونه غځو. اوس سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا کوشش کوي چې د ټي ټي پي سره مذاکرات وکړي. د خبر پختونخوا په کوارډ کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. د کوارډ د پولیسو وایان فضل نعیم د جنوري په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوی کس د پولیو ویکسینو د ټیم د ساتنې دنده درلوده. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان صحت وزارت وایي په 13 غنټو کې د کورونا وایرس 6,359 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې د سره په دې ملک په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 1,318,152 سره رسیدلې. وزارت همداراز لیکلي چې د جنوري تر 15مې پورې له دې وایرس د وژل شوو کسانو شمېر 9,122 خو 1.2 میلیونه تی جوړ شوي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پلاوی د ناروې په اوسلو کې د بېلابېلو غربي هېوادونو استازو او ځینو افغانانو سره خبرې کړي دي. د جنوري په 13مه شوې دې غونډه کې ګډونوالې د بشر حقونو فعالی محبوبه سراج مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی ته په لیکلي شکل غوښتنې وړاندې کړي چې د نجونو په مخ د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو د اګست په 15مه د افغان حکومت واګې په لاس کې اخیستې او په اکثره ولایتونو کې له شپږم وروسته د نجونو په زده کړو بندیز لګولې. روس پر حکومت تنقید کوونکي الکسی ناوالنی او دغه څو اتحادیان د ترګرو سخت دریځو په لیست کې اچولې دي. د جنوري په 15مه را څرګند شوې دي لیست کې دغه 15 کسان د خیلاسو او بهرنیو ترګرو ډلو لکه داعش او طالبانو د کچې په څارنه کې اچول شوي دي.
نو بشرګوخت تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم یو شمېر راپورونه لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې په بلوچستان کې تر اوږدې مودې وروسته د جنوري له 28مې نېټې راهیسې د واورو او بارانونو لړۍ پیل شوې ده. دا ټوله صوبه په 13 پښتون میشته سیمې یې له 13 کلونو راهیسې له سختې وچکالۍ سره مخامخ شوې دي چې له کبله یې دغه هلته د اوبو د کمښت مسله جوړه شوې ده. ځای خلک وایي چې په سیمه کې نه یوازې د سکل اوبو بلکې د ځمکو د خړوبولو لپاره هم د اوبو کمی دی. دوی زیاتوي چې د اوبو نشتوالي له وجې باغونه وچ شوي او حاصلات او مالداري یې کمه شوې ده. حکومت په وار وار ویلي چې د بلوچستان د اوبو مسلې د حل لپاره هلته د اوبو زیرمه کولو لپاره بندونه جوړوي او هر کال ورته په پرمختیایي پروژو کې پیسې پیلوي بیلوی. خو آیا د بارانونو تازه لړۍ به د بلوچستان وچکالي له منځه یوسي او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې.
دا بارانونه واوري په کوټه، زیارت، ژوب، سنجاوي، کلا عبدالله، کان مترزی، مسلم باغ، کلا سیف الله، خانوزی، توبه تکزی، توبه کاکړی او په بلوچ میشتو سیمو کولپور او منګوشر کې سوي او په ځینو سیمو کې لا هم دا لړۍ دوام لري. د پښتون میشتو سیمو خلک له ډېرې خوشحالۍ د بارانونو او واورو عکسونه او ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپروي. خو پوښتنه دا ده چې آیا له دې سره به وچکلي او د اوبو کمښت ستونزه حل سي او که څنګه؟ د کوټې په سریاب کې د زرعي تحقیقاتي ادارې ډایرکټر ډاکټر محمد قاسم کاکړ وایي د اوسنیو بارانونو او واورو ګټه باراني فصلونو او مالدارانو ته رسېدلای سي خو البته د دغه خبره تر مځکه لاندې د اوبو کچه نسی راپورته کولای.
موږ د اوبو رایستل زیات دی او باران کم دی. تاسو پوری د اوبو رایستل او په باران او د واورې په شکل کې اوریدل چې دا سره برابر سی او دغه تر زیات سی د باران او واورې، نو بیا زموږ د اوبو لاندې کچه چې کومه ده هغه به راپورته کیږي. لکه چې دا کمی اوس په دې تیرې اونۍ کې وسولې چې داسې څلور پنځه واره داسې وسی، بیا به زموږ د لاندې د اوبو پر سطح باندې اثر ورزوي.
ډاکټر قاسم کاکړ وایي چې د پښتون میشتو سیمو کروندګر د ټیوبولونو لارې په پراخه پیمانه او براباسي چې لکبله ترمځکه لاندې د اوبو کچه مخ په کمیدو ده.
سبقزی ټیم چې وترل سلو پر غوال ملزیو پر غوریزی باندې اوبه پر 55 فوټه دی. بیا دلته چې موږ کان لراسو کان زموږ غ په 200-300 کلاسې پلاله درې نیم سلور سو زونی سي تر 100 فوټه ده دی. په کوټه کې دلته تر 100 فوټه تللی دی اوبه زموږ غ په د پښتني سیمه کې او ستن ته اوس دا تر 300-350 بلان دی. نو چې موږ واخو خو په ډیرو ځای کې په کلا عبدالله او په پښین کې دا 900 پورې رسیدلی دی.
که د بلوچستان پښتون میشتو سیمه کې د سړک د غاړې سفر وسی، نو ځای پر ځای به داسې باغونه او پټي وویني چې پکې د شمسي توانایي پلیټونه قطار ولاړ وي. په صوبه کې د بجلی د کمی له کبله کروندګر اوس خپل څاګان نور هم ژوروي او د خپلو مځکو خړوبو لپاره د شمسیانو له لارې په ماشینانو اوبه راباسي. په دوبۍ کې میش د حیاتیاتي تنوع پو ډاکټر عبدالرازق کاکړ د تیرې څه مودې راځي پر فیسبوک د ویناګانو له لارې په خلکو کې د آب و هوا بدلون، د اوبو استعمال او کرهڼې په اړه پوهاوی خپروي. نوموړي د جنوري پر 22 نیټه مشال ډیټول په سیمه کې تازه بارانونه به شایي موسمي فصلونو ته ګټه ورسوي، خو د پوینا تر ټولو مهمه خبره د کروندګرو لخوا د شمسیانو له لارې د اوبو په پراخه کچه را ایستل ته اړول پکار دي.
دا سولر ټکنالوژي یا دا برما اوبور د دې لپاره وي چې د انسان له تندې نشي مردونه اوبه پر راوباسي، یا دونی اوبه پر راوباسي چې بالکل په یو پایپ په یو سپری باندې دا خپلو فصلو ته ورکړي. نو دا موږ سه په کومه طریقه استعمالو و دته فلډ ایریګیشن، یعنی بهونه د سیلاب نه و برابر هونه پر فصلو باندې. دا په داسې ملکو کې چې هلته د کال 2000 میلیمیټر باران کېږي هلته خلک نه استعمالوي. دونی ظلم نه کوي، زموږ په ځای کې خو باران چې دی هغه 300 میلیمیټر کېږي. نو تا اندازه ولګو چې موږ یو څونه غټ ظلم کوو.
د شوب د مینی بازار اوسیدونکو ملک ظاهر شاه کاکړ چې په خپل هم کروندګر دی وای چې وچکلی چې په څومره لویه کچه زیان رسولی، نو د پونا ښکاری نه چې لا تازه بارانونو یا واور سره وچې سوي چینې یا کاریسونه بیرته راځوندي سي. د دې په خبره د بندونو د نشوالي له کبله د ژوب کلاسې فلا او شیرانی زده 80% بارانی اوبه د ژوب سیند لارې د ګومل دریاب ته تویږي.
زمور چونکه هغه د ډیمو ډیر کمی ده، موږ اوبه ګرځې لاړې چې دریاژو په ذریعه ګومل ته ګومل لاړې چې اباسین ده. د بلوچستان دغه پښتني علاقه د مالداری لاوالې یا د زمینداری لاوالې له خشکسالۍ سره مخامخ ده. نو سرکار دغه مهرباني وکړي چې موږ ته د ډیمو نه را جوړ کړي چې موږ دغه د وسې بارانونه کنټرول کړو. په دغه یوه باران خو ډیر مشکل دی چې د خلکو به دا مسله حل سي، یا به کاریزونه په ژوندي سي یا به کویان په ژوندي سي.
په بلوچستان کې پر لپسې راغلو حکومتونو دا منلې چې سیمه له وچکلۍ سره مخامخ ده او د کوټې په ګډون په نورو سیمو کې د اوبو کمښت دی. وزیر اعلی او ګورنر چې کله هم د ملګرو ملتونو یا نورو مرستندوی ادارو له مشرانو سره ملاقاتونه کړي، نو دا ستونزه یې ورسره شریک کړي او ورڅخه مرستې غوښتې دي. د پاکستان سرکاري خبری آژانس اسوسیټیډ پریس اف پاکستان د 2021 کال د سپتمبر پر 10 نیټه د یو چارواکي چې نوم یې نوې شولې په حواله دي کړي چې په صوبه کې د اوبو کمښت پر کول په خاطر پر 22 بندونو روان کار بشپړ شوی او ډیر ژر به د شاوخه 6 روپۍ په لګښت پر 9 بندونو کارونه پیل شي.
په بلوچستان کې مو د وچکالۍ په موضوع له عبدالحی کاکړ راپور ورته.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو اوري.
اوردونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار لخوا په خوست کې پر نږدې 300 غریبو کورنیو نقدي مرستې وشل شوې. بل لوري ته د مرستو ترلاسه کوونکي د یادې مرستې څخه خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې دوی سره دې په ورته توګه نورې مرستې هم وشي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
په خوست کې دا ځل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لخوا د دې ولایت په بېوزلو او غریبو کورنیو باندې نقدي مرستې وویشل شوې. مسؤولان وایي یادې کورنۍ د سپیرې او تڼۍ ولسوالیو همدارنګه د مرکز اړوند سیمو څخه انتخاب شوي او هرې کورنۍ ته 215 امریکایي ډالر په نقدي ډول ورکول شول. د خوست په ولایت مقام کې د نویسیار همکار محمد ایوب اندیال د یادو مرستو په باب مشال راډیو ته وویل
په خوست ولایت کې د نویسیار په مالي لګښت څخه هم 300 ډیرو اړمنو کورنیو ته تقریبا د 215 امریکایي ډالرو په تعداد د ژمنې مرستو په خاطر کومک کیږي چې دا کومک به انشاءالله په راتلونکي کې نورو کورنیو ته هم وغځیږي.
هغو ښځو او نارینهو چې د نویسیار لخوا یې نقد مرستې ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې له دوی سره د ورته نورې مرستې هم وشي. د المری اوسیدونکي لوانګي وویل د دوی په شان ډېرې کورنۍ دي چې د ژمې لپاره سونګ توکي او خوراکي مواد نه لري او ډېر ستونزمن ژوند تېروي.
بله زه زړه مشکل لرم عینې لکه مثلا زړه راخ کې مې تکلیف دی نو زه غواړم چې عینې یو زه نه ډېر داسې کورنۍ دي چې د سړو وسایل څه نه لري او وړه غوړي بورې هېڅ شی نه لري کنه کورونه په کریا دي. نو په دا خاطر چې خلک ډېر غریبون دي چې ډېر مرسته وسره وشي بیل کې یا پیسې وي یا غوړي وي وړه وي وریجي وي کنه.
د ګل ونه یوه بله مېرمن ده چې مرستې ترلاسه کړي.
کور سرپرست نه لرم هېڅ بچای مې دا څلور مینونه دي مشکلات دا لرم وروره او د پکتیا کې یم مند ځای او کونډه یم هېڅ بچای لرم سرپرست مې نشته او هیڅ واجه نه لرو چې مونږ یا بخاری ولرو یا لرګي ولرو یا مثلا کور کې د سیغه ولرو بچای مې وړو کیدا.
په دې ورستیو کې د مرستو په ویش کې د شفافیت پر بهیر نیوکه کیږي او ویل کیږي چې مرستې اصلي مستحقینو ته نه رسیږي. د خوست د اقتصاد رئیس شاهزاده پیروایی ولایتي اداره شفافیت ژمنه ده او د همدې په خاطر یو لسکسیس پلاوی ګمار علی دی.
د هر سپیدری مجلس کې دا مسایل بحث کیږي چې باید شفافیت ترمنځ شي. د پوره ولایتي ادارې لسکسیس هیئت جوړ کړی دی تصویب نه خلاص دی. ان شاء الله په دې نږدې ورځو کې به چې نوی پاشری مرستې توزیع کیږي د څومره سمنټ کیږي کدي مؤسساتو طرفه کیږي یا د خلیا بنسټو طرفه کیږي یا مستقل رو ننور نه کیږي دا د لسکسیس هیئت نه به پاس کیږي نه ورسته به مواد توزیع کیږي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دور وروسته په دغه هیواد کې لوږه بیکاری او اقتصادي ستونزې ډېر شوي او نړیوالې ټولنې هم د ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړي خو د شویو مرستو اندازه لږه بلل شوې ده.
مشال لډیو ته وګستې د یونیسیار لخوا په خوست کې په غریبو کورنیو د ویشل شوو نقدي مرستو په اړه تاسو راپور واورېده. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د بلوچستان په گوادر ضلع کې د حق غوښتونکو ولسي تحریک مشرانو له دې ادا پر اساس بیا احتجاجونه پیل کړي چې په وینا یې د یوې میاشتې تېرېدو سربیره هم حکومت له دوی سره پر کړي تړون عمل نه دی کړی. د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې شاوخوا یوه میاشت پرلت وهلې وو چې بالاخره د صوبې اعلی وزیر د تیر کال د دسمبر پر 14 په ځانګړې توګه گوادر ته ولاړ او له پرلتوالو سره یې په یو 1990 تړون لاسلیک وکړ چې ورسره پلت پای ته ورسید. صوبای حکومت وایي چې پر تړون عمل کول ته اوس هم ژمن دی. پر تفصیل د عبدالحق کاکړ په راپور کې.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2005 کال کې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2001 کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کوي له بهره خلک په دې ښار کې آباد شي او ځای خلک پاکلیت کې بدل کړل شي. حکومت به هر وخت دا دریز درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت نا وخت په دې اړه احتجاجونه کېدل خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا درې لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لک کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړی د دسمبر پر 12 نیټه مشال ریټول چې په دې وروستیو کې له سین صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدود ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
ټرالر مې 50 سے 60 ہزار کلو
آتا ہے. جبکہ ٹرالر کے 50 سے 75 ہزار کلو گرام مایان جائے گی اور زمک وڑی وڑی کشتیاں سلور سوا کلو گرام ماہیان نیولیشی. درے ذرا ٹرالران ہر اورز 50 ہزار کلو گرام کبان نیسی اور زمک 500 کشتی ریو ٹرالر برابر کبان ہم نشی نیولے. نولدے سرد ماہیان نسل کشی کی گی.
اس سے نسل کشی ہے.
په 2014 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلېدو وروسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوي دي. بلوچ بلتون پال ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینایي وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوي چې ځای خلک یې مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسني تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خدادات وایي چې د پوستو له وجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن سوی او د پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
اگر سیالکوٹ
کو کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ سیالکوٹ یو فوجی لما پختنا کبھی چیری روانی نزل تپوس کوم چتا تو دا گوادر کچھ معلومی تھی. دے خبر مگ پر نفسیاتی تو گت زورولو او دا سی فکر مکاو چی خپل خار تنا بلکی اپردی حیوات تروانی دا ہم دے لوجی خلق تنگ و پریشان اول
اس وجہ سے لوگ تنگ تے پریشان
تے. دا گوادر ماہیگیر اتحاد جنرل سیکرٹری یونس انور بلوچ نکونا پلار ورونا ترونا او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول. نموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشال ډی ټول چې په تیرو 40 کلونو کې د ماهیانو شکار بیخي کم شوی دی.
میں اپنے چاچا اور والد کے ساتھ ماہی گیری پہ گیا بھی ہوں تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو پخکار تم او هغه وخت با خلکو په ډیر لویش میر کې کبان نیول. په 2002 کال کې با خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کشته با و یا 7 کیلوګرام مایان راوړل. اوس په ډیر سو کې هر کشته 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمیر زیات شوی دی نو تر 200 کیلوګرام زیات سوک نشي راوړلی.
په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا 2 لسیزو راهیسې بلوچ بلتون پالې ډلې د وسلوالي جګړې له لارې له پاکستانه بېلېدل غواړي. دوی ادعا کوي چې د هېواد یې په وسایلو قبضه کړې ده. خو د پاکستان حکومت وایي دا یو موټی وسلوال دی چې د هند په لمسون هېواد بې ثباته کول غواړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسلوالو ډلې سره ملګري شوي خو گوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلې ځتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میر وایي د گوادر اوسیدونکو ځان له وسلوالو سره ونه تړلې او هڅه وکړه چې د پارلمان له لارې خپلې ستونزې حل کړي خو نتیجه ورنه کړه.
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اسنی تحریک یہ وارد خدا دے چھے دا گوادر یہ وادی وگڑی زان لروانی و سوال مبارزی سر پڑے رہے ہیں نبالو او دارنگا پارلمان اہم ہلی و گفتنی ورپورا نکڑے دوی حد اکڑا چھے نیشنل پارٹی کسانی منتخب اکڑل او ورپسی دا بلچستان نیشنل پارٹی عمل کلمتی کامیاب کل چھے اس پر اسمبلی کی ناس دے خواغا لا ہم دا دوی دی اسنی تحریک تا راغل ہے ندے نو خلق تنگ چې بل لار پیدا کړي چې خپل غوښتنې په پوره امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني. نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریکی پیل کړل چې اوس ټول بلوچستان سره ملګری کیږي.
خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولي جایزې غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12 نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټیس اخیستې دی. نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایی کوي چې د پونا په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال لډیو ته وګرځي اردوونکو د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وای زر با د هیواد پر کچه پر ټولو دولتي پونتونونو او لیسو کې د جنکو زده کړې پیل شي. نوموړي له مشالې سره په خبرو کې د جنکو د تعلیمي بهیر د بیا پیل نیټه ونکړه، خو ویل چې حکومت یې پلان لري چې دا کار زر وکړي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په زیاتره ولایتونو کې جنکۍ دولتي پونتونونو، لیسو او د لوړو زده کړو نورو مرکزونو ته نشي تللی. حقانی وایي په دسمبر کې یې پاکستان ته د سفر پر مهال په هغه هیواد کې د افغان کډوالو زده کوونکو په سکالرشپونو د ورغلو افغان زده کوونکو پر موضوع له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړې. زموږ همکار طاهر خان له نوموړي سره خبرې کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې پاکستان ته یې د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره د نورو ترڅنګ د افغان مسلینو پر ستونزو هم خبرې وکړې که څنګه. موړې په جواب کې وای
د محصلینو غستون دي غني ستونزې وي، مثلا یو دا ویزه ستونزې و چې کله بدوی ته سکالرشپ ورکل شو په وخت باندې با ویزه ورته نه ورکول کېده. دوی مدا و چې کله با ویزه ورکل شو نو سرحد ته بچراغ له سرحد باندې راته ریدو کې ډېر زیات مشکل و. درې مدا و چې کله با دوی راغلو نو دلته به د کورونا په اوسره باندې با ټول قرنټین کېده.
دلته بیا د 2 میلیونو نه زیات ویل کیږي چې افغان کډوال مهاجرین دي او دا غي بیا بچان دي او څنګه چې باغی باندې مرستې کمی شوی وي نو تعلیم خبره به هم کېده چې هغه تعلیم هم متاثر شوی. نو آیا تاسو په خپل سفر کې پاکستانیانو سره د چارواکو سره د مهاجرینو د بچیانو د تعلیم په اړه څه خبرې وکړې؟
یو خو داخلي چې وي نو هغه عام خلاصې داخلي نه وي، په یو یونیورسيټي کې مثلا په یو محدود انداز باندې افغان مهاجرینو ته د داخلي اجازه و. دویم د پیسونو مشکل و چې کوم پیسونه به د دوی نه اغشتې شو نو د نور غیر ملکی محصلینو په شان دي ورنه پیسونه د اغشتې شو. نو موږ ورته وی چې افغانان ډیر زیات د غربت سره مخ دي او پریشانیان یې ډیر دي، نو که تاسو عادي پیسونه لکه څنګه چې د دې زیاده محصلینو نه تاسو کوم پیس اخلي هغه پیس تاسو د افغانانو نه واخلي نو دا به ښه وي. نو په دغه حق باندې د دوی سره تفصیلی خبرې وشوې.
اوس چې کوم د دنیا لپاره نړۍ لپاره یو مهم دی، د افغانانو لپاره خپل مهم دی، هغه د ښځو د تعلیم خبره ده. نو تاسو خو اعلانونه مخکې راغلي او تاسو یو ترتیب هم اعلان کړو چې د دې شرایطو باندې نو دا کار وشي، لیکن تر اوسه پورې تاسو په اګست کې کابل کنټرول کړو، اوس پورې څه پرمختګ وشو؟ زنانه کالجونه ولې نه دي خلاص؟
دلته وړاندې مخروط تعلیم رواج و، وړاندې حجاب لازمی نه و. پرایویټ یونیورسيټیانو او شخصي یونیورسيټیانو چې کوم اتحادیه ده هغوی درخواست وکړه موږ ته چې موږ تعلیم شروع کړو په دغه دغه ترتیب باندې، په دې کې تاسو موږ سره موافقه وکړئ. بیا موږ ورته کمیټې وټاکله، ترتیب هم سره برابر کړه چې مخروط تعلیم به نه وي، وزارت اجازه ولا ورکړه. نو تقریبا یو نیم سلو پوری یونیورسيټیانی پاغي کې غو تعلیم روان دي. سرکاري یونیورسيټیانی چې دا تقریبا 9 یونیورسيټیانی دي چې دا غي انتظامی بوج او مالی بوج هغه د اسلامي امارت په زیمه باندې او پاغي کې یو معنی چې هغه مالیاتی مسله و چې څومره مصارف دي دا غي برداشت نه کیده، او دوی مغه دا غي د پر اسلامي ماحول پیدا کولو. نو په دا خاطر په دې باندې کار روان دي.
تاسو ډډمن یا چې کله پوری به دا کارو شي، دا کمیټیانو دا کار مکمل شي، او آیا تاسو خپل خبر وکړي چې کنګل شي د افغانستان پیسې؟ نو تاسو به دومره مسائل وي تاسو حکومت سره چې دغه ارتیاوي چې دي تاسو څنګه ذکر وکړ دا به پوره کړی؟
مالیاتی بوج هغه کې د ډېر هیوادونو سره رابطه شوې ده، ډېر هیوادونو وعده هم کړي دي چې موږ تاسو سره په دې برخه کې کومک دا کوم. دا رنګ اسلامي امارت خپل چې کوم عواید دي هغه باندې کار روان دی، الحمدلله ډېر کار وشو.
او کله پوره به دا کمیټیانو دا کار او دا تعلیم شروع کېدل به کله احتمالي ویل شي چې کله پوره به دا شروع شي واپس د خزو تعلیم؟
سره مشخص تاریخ نشي ور کولای چې په دغه تاریخ پوره به دا کار وشي، ډېر په تیزه باندې کار روان دي. نو امید شته چې په لنډ وخت کې به دا مسله حل شي.
دا د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی چې زما همکار طاهر خان صاحب سره مرکه کړو.
د مشال تر څنګو سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوردونکو د جنوبی وزیرستان د سره روغ اوسیدونکو د دوی لپاره د انټرنیټ د نشټوالي له امله شکایت کوي. دوی وايي په ځانګړې توګه از د کوونکو کاروباري خلک لړی رستون سره مخ دي. دوی له حکومت غواړي چې دا مسله زر تر زر ورته هوار کړي. مل په لو ځای د چمی چارواکي وايي هلته په انټرنیټ رسمي بندیز نشته، بلکې دوی په وینا دا یو تخنیکی ستونزه کېدای شي چې د لری کولو هڅه به یې وکړي. تفصیل د مشل خبرجال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان سراروغه سیمه او سیدین کی ویایي چې د دوی په سیمه کې انټرنیټ چار نه کوي، چې په واجه یې د سیمه خلک د مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغه براکشه امداد الله مشال ریډیو ته وویل
بیا ته چې کومه د نتورک مسله دو نتورک خالی واتانس ده په یو کیلومتر سے چار کوي په سراروغه شه کومه اله دوله ایریا دو په دغه به هیڅ چار نه کوي. انټرنیټ به هیڅ سستا سټوډنټ تا او کاروباریون خالتا ډیر زیتا لادو میز دے انتظامی انا دا مطالبہ کرے چے کیم انٹرنیٹ تا دادا حبال کو دس سارا چے کیم مٹے لگا ولی دی چے اپ ہائیڈ سارا لگا ولی دی او یک تا دا کنیکشن ور کو کاغا کولا شی او بیا تیرا تا سل سارا روگا شو دے انٹرنیٹ او چے کیم سگنل دی اگے مسلو بیا حال شی او بل پی ٹی سیل روگا چے دا عوام دے پورا روگا گھاٹا خرچہ پہ وشولا اپ پی ٹی سیل ہا دے ویسا پرے باندھے عوام تے نہ ور کوی.
عبدالسلام یی چے انٹرنیٹ دے جوان تیرا ولے دے پورا ضروری شوی دای د زکه دا د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه دا سہولت دوی ته زر برابر کی.
انټرنیټ د ضرورت شاید نن سبا ډیر ضروری شاید هر څه د پورا ضرورت ای کنه می سفر د پورا ته کاروباری نه پورا د سکول د پورا په کورنا شه په کوټه شه چې کورته نه زی هغه سیګنل هچار نه کوي بار رانټ کو پرېږه کنه په پل کې کینه پټیشن کې بوله غوړی دا هغه ضروری چې هغه ولاګی کنه په کور شه په بازور شه پر د شپې په شهر کوي.
مشال ریډیو چې د سراروغه سیمه او سیدین کې د انټرنیټ سہولت وشتنه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخې تاکشش وا غوی وویل
موبایل ټاورز سره روغه کې خو دا به اسې د بارانونو وغې د وجې سره ټیکنیکل فالټي ادر وایز کو صدا سي اورډر یا سره ډایرکشنز نشته چې را دلته به بندې او دا جنتا سایت جوینټ ټاور وای کنه لکه یو فون زونګ اور جیز د دې ټولو یو دلته لګي او د دې تقریبا 20 سکوير کیلومتر ریډیس ته ده دي نو کافی ایریا باغم کور کې دا سي نور هم په لاین کې دي او هغه سره چې سمره دا نیٹ والا سپیډ دے یا نور چې سمره سرویسز پکاري نو امر سره به اسلی زیاتی
د سراروغا او سیدونکو دا هم اویل چې د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه دا دوی ته د انټرنیټ سہولت زر برابر کی چې دوی په خپل سیمه کې د دغه سہولت نه ګټه پورته کی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. د مشال دونو ځان ساته خبرونه اخري شی بوت رسیدلی یو په خر کې بیا له بشیر غواخ ورستی لن خبرونه ورو
پاکستان په سینټ کې سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکی کړي او ویلي دي چې ناقانونه ډلې تحریک طالبان سره که نورې خبرې کیږي هغه باید د پارلمان د تایید وروسته وشي. د عوامي نېشنل پارټي سینیټر نوابزاده عمر کاسی د جنوري په 23مه شوې دې بحث کې ویل چې د ټي ټي پي سره د خبرو له وجې به وسلوالې ډلې نورې وهڅېږي. خو د کورنو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې ټي ټي پي سره به هله مذاکرات وشي چې د پاکستان آئین ومني. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 9 د وی میاشتې لپاره اوربند کړو خو دا ټي ټي پي ونه غزو. اوس سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا کوشش کوي چې د ټي ټي پي سره مذاکرات وکړي. د خبر پختونخوا په کوارټ کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. د کوارټ د پولیسو وایند فضل نعیم د جنوري په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوی کس د پولیو ویکسینو د ټیم د ساتنې دنده درلوده. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان صحت وزارت وایي په 13 غنټو کې د کورونا وایرس 6,359 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې د سره په دې ملک کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 1,318,152 سره رسیدلی دی. وزارت همداراز لیکلي چې د جنوري تر 15مې پورې له دې وایرس د وژل شوو کسانو شمېر 9,122 دی خو 1.2 میلیونه تی جوړ شوي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پلاوی د ناروې په اوسلو کې د بېلابېلو غربي هېوادونو استازو او ځینو افغانانو سره خبرې کړي دي. د جنوري په 13مه شوې دې غونډه کې ګډونوالي د بشر حقوقو فعال محبوبه سراج مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی ته په لیکلي شکل غوښتنې وړاندې کړې چې د نجونو په مخ ته ټولو ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو د اګست په 15مه د افغان حکومت واګې پلاس کې اخیستي او په اکثر ولایتونو کې له شپږم وروسته د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. روس پر حکومت تنقید کوونکي الکسی ناوالنی او دغه څو اتحادیان د ترګرو سخت دریځو په لیست کې اچولي دي. د جنوري په 15مه را څرګند شوي دي لیست کې دغه 15 کسان د خلاصو او بهرنیو ترګرو ډلو لکه داعش او طالبانو د کچې په څارنه کې اچول شوي دي.
حضور کوم دې سره د مشال ردونو ز سات خبرونه پایتر سیګي سبا سار پوره په 9 بجې به یواری بیا زبو خبرونه پیلېږي. پر دې سپو تاسو د ډیب ریډیو خبرونه هم اورئ شئ. هم دې سره خپل قربان سلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لا پمان خو وختونه.